پېښور کې د ماښام 5 بجې شوریدونکو د مشال راډیو د نن ورځې نسات خپرونه په دې خرمه خبري ګړه کې د ماهارون بچا سلامونه ومني. په خپرونه کې د خبرونو تر څنګ پر یو شمېر سیمه ییز موضوعات رپورټونه او د ځینو پاکستانیو او همدارنګه نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې درورم. خبرونه له عبدالحی کاکړ.
د پاکستان وزیر اعظم ویلي د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژه به په سیمه کې د کار روزګار غني موقع پیدا کړي. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وایي نن په 3 ولایتونو کې پولیو ناروغي پر ضد مهم پیل شوی دی. د امریکا لخوا پر ایران تازه بندیزونه چې ولسمشر ټرمپ تر ټولو سخت بللي عملي شوي دي. وسم د خبرونو تفصيل. د پاکستان وزیر اعظم ویلي د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژه به په سیمه کې د کار روزګار غني موقع پیدا کړي. عمران خان نن د چین په شنګهای ښار کې د درامداتو نمایش پرانستې غونډه تول د سیپک پروژه لاري به د پاکستان او چین ترمنځ فاصله کمی شي.
د چین پاکستان اقتصادي پروژه به فاصله او خرچونه کم کړي. سی پیک پروژه یو داسې میکانیزم دی چې د منځني ختیځ، مرکزی او جنوبي ایشیا په ګډون به بیلابیل سیمې لا نورې له یو بل سره نږدې کړي.
په شنګهای ښار کې نن د شاوخوا 130 هیوادونو د کمپنیو یو لوی تجارتي نندارتون پیل شو. د پاکستان د بشري حقوقو سازمان د حکومت او طریقې له بګ ترمنځ سوي تړون غندنه کړې ده. د اکتوبر پر 10 نیټه د سپریم کورټ لخوا د مذهبي توهین په تور کې د زنداني آسیا بیبي د بېګنا ګرځولو وروسته تحریک له بګ د دې فیصله پر ضد تر 2 ورځې پورې په ټول پاکستان کې پر تشدد مظاهره وکړه. وروسته د حکومت او طریقې له بګ ترمنځ تړون وسو چې په کې حکومت ومنله چې آسیا بیبي نوم به له هیواده د نوو تونکو کسانو لیست کې اچوي او که تحریک لبیک د مقدمې د بیا کتنې لپاره سپریم کورټ ته درخواست ورکړي نو حکومت پر باندې اعتراض نه کوي. خو هیومن رائټس کمیشن او پاکستان پرون په خپل بیان کې ویلي سازمان خپسوي چې حکومت د ریاستي عملداري په نافذولو او د قانون واکمنۍ د تقدس په برقراره ساتلو کې ناکامه شوی دی. بیان زیاتوي سازمان جدي اندېښمن دی چې حکومت په زغرده سره د انتها پسندانو په مشرۍ د هجوم غوښتنو ته تسلیم شو. خو د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري پرون په کراچۍ کې په خبري غونډه کې ویل حکومت په تشدد کې لاسلورونکي کسان پرې نشتی. هغه د تړون په دفاع کې ول حکومت د کړکیچنو حالاتو د آرامولو لپاره د حکومتي عملی په توګه تړون وکړ. د شمالي وزیرستان چارواکي وایي د تتخیلو تحصیل د زوی صدګي سیمه د کډوالو واپسي به حل پیلوي چې د افغانستان د وزیرستاني کډوالو بل پړاو شروع شي. چارواکو په ګڼه وخت مشال لري ټول په بیرمل کې د تحصیل سوي کډوالو د آزاد تګ راتګ لپاره پوښتنې لیکونه سولي او هڅه کوي د کډوالو ستونزې زر هواري کړي. چارواکو خبره لا غوښته کړي چې د پوځي عملیاتو له وجې د زوی صدګي سیمه او د شبي تحصیل برمل ته ګډه سو خلکو پر نو وخت مشال لري سر په خبرو کې حکومت وغوښتل چې دوی دې زر ته زر خپل سیمه ته ستانه کړي او په غلام خان او انګور اډولارو ورته اسانتیاوی ورکړل شي. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وایي نن په 3 ولایتونو کې د پولیو ناروغي پر ضد مهم پیل شوی دی. دا وزارت وایي په دې کمپاین کې به 5 میلیونه او 3 لکه ماشومان ته واکسین ورکړل شي. د امنیت روغتیا وزارت د پولیو د مخنیوي پروګرام ویان ډاکټر میرجان راسخ پرون ناوخت مشال لري ټول د پولیو د بشپړ ختمولو لپاره هڅې روانې دي. د کمپاین هدف دا دی چې 5 میلیونه او 3 لکه ماشومان د پولیو پر ضد واکسین شي. دا کمپاین په هغو سیمو کې پیل کیږي چې د پولیو د وایرس خطر پکې موجود دی. د امنیت روغتیا وزارت وایي د 2013 کال له پیله په هلمند، کندهار، اورزګان، کونړ، نورستان او ننګرهار کې د پولیو 19 پیښې ثبت شوې دي. د افغانستان په شمال کې افغان پوځوي په بغلان ولایت کې د وسوال پر ضد عملیات پیل کړي دي. په شمال کې د امنیتي ځواکونو ویان ډګرمن حنیف رضایی پر نو وخت مشال لري ټول د محل د بغلان په ډنګوري سیمه کې هوایي امځکني عملیات پیل شوي تر دې دمه په کې 4 وسوال وجل شوي دي. ډګرمن رضایی زیاته کړه امنیتي ځواکونو ته کم زیان نه دی اوښتی. وسوال طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د امریکا لخوا پر ایران تازه بندیزونه چې ولسمشر ټرمپ تر ټولو سخت بللي عملي شوي دي. بندیزونه د انرژي بهر بیړیو د بیړۍ جوړونې د صنعتونو او د مالي څانګې پر ضد دي. په داسې حال کې چې بندیزونه نن سهار وختي عملي سول د امریکا چارواکو په دې اړه په سمدستي توګه رسمي اعلان ونه کړ. دا د واشنگټن د هغو هڅو برخه ده چې پر ایران فشار زیات کړي چې خپله رویه بدله کړي او په سیمه کې خپلې هغې سرګرمیانې ختم کړي چې امریکا یې شیطاني یا تاوان رسوونکي بولي. د ایران ولسمشر حسن روحاني نن سهار وختي په سرکاري ټلویزیون د وینا پر مهال مهالول ایران به د تیلو خرڅلاو جاری وساتي او بندیزونه به ماتوي. تر دې څو ساعت وړاندې ولسمشر ټرمپ ویلي وو دا پر ایران تر اوسه پورې په لګیدونکو بندیزونو کې تر ټولو سخت دي. د ایران استخبارات وزیر محمود علوی دا وکړی چې د ایران لخوا په ډنمارک کې د یو اپوزیشن فعال غړي د وژلو ادعا سوی پلان د اسرائیل سازش دی چې د تهران او اروپای ټولنې ترمنځ تعلقات خراب کړي. علوی نن د ایران سرکاري ټلویزیون ته وویل د دې پلان شاته صهیوني رژیم لاس لري، خو هغه نور تفصیل ورنه کړ. ډنمارک تیره اونۍ ویلي وو چې پولیسو د سپتمبر په میاشت کې د هغه پلان چې جرډې په ایران کې وي په اړه عملیات وکړل چې د پلان له مخې په ډنمارک کې د اپوزیشن یو عرب نژاده ایرانۍ ووژني. سویډن د اکتوبر پر 28 ایران نژاده نارویجین د دې پلان په تړاو ونیولی او ډنمارک ته حواله کړ. د ناروې دې وګړي او ایران دواړو دا تورونه رد کړل. ډنمارکي چارواکي وایي د پلان له مخې په نشه کېدونکي مشر د اهواز د خپلواکۍ لپاره د عرب مبارزې د غورځنګ له ډنمارک څنګه تړاو لري. دغه غورځنګ د ایران د تیلو شتمنې سیمې خوزستان جلا ریاست جوړول غواړي. تهران پر غورځنګ تور لګوي چې په اهواز کې د سپتمبر په میاشت کې په خوزي پرېډ په سوي برید کې لاس لري چې پکې درویش کسان وژل شوي وو. د عراق چارواکي وایي د بغداد په زیاتره شیعه میشتو سیمو کې پرون د چاودنو د یوې لړۍ په نتیجه کې لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي او ګڼ زخمیان دي. د بریدونو ذمهواري داعش منلې ده. د چاودنو په ذریعه زیاتره د التچوي ضلع صدر شار او خادمې په نښه شوي. په صدر شار کې د ملیشو او شیعه مذهبي مشر مقتدا الصدر زیات پلویان دي. خبرونه په دې ځای باندې پای ته رسیږي او اوس هم درته سراج ظهیر د موسم او کرنسۍ حال وړاندې کوي.
اوریدونکو تاسو خبرونه د مشال رادیو نه واوریدل. اوس هم د موسم او د کرنسۍ بای
نن ته اسلام آباد کرنسۍ بازار نه اغستل شوی د کرنسۍ نرخونه. یو امریکایي ډالر په 1.10 روپۍ اغستل کیږي او په 1.22 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.48 روپۍ 40 پیسې او په 1.10 روپۍ 10 پیسې. یو یورو په 1.48 روپۍ 50 پیسې او په 1.50 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 15.40 روپۍ 40 پیسې او په 15.60 روپۍ 60 پیسې. د سعودي عرب ریال په 4.50 روپۍ 50 پیسې او په 4.10 روپۍ 70 پیسې. او 300 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 300 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او یو افغانۍ په 1.68 روپۍ اغستل کیږي او په 1.70 روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیت محکمې په وینا سبا د نهې په ورځ په پیښور، بنو، ژوب او کوټه کې اسمان شین وي او په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 15 او کم نه کم 10، بنو کې 26 او 11، ژوب کې 30 او 40 او کوټه کې به زیات نه زیات 22 او کم نه کم 1 ډیګري سینټی ګریډ وي.
د مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې یو ری د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن په چین کې د یوې نړیوالې غونډې ته په وینا کې د سیمې د پرمختګ لپاره د چین پاکستان اقتصادي رهداري پروژې ارزښت په ډاګه کړ. د چارو شنونکي وایي د پاکستان حکومت او هم تجاران له چین سره د سوداګرۍ په برخه کې د ستونزو یادونه کوي.
پاکستان او چین په تجارت کې ډیر زیات فرق دی. پاکستان لکه ایکسپورت چین ته ډیر زیات کم دی او خلک ګیلین دي.
د خیبر پختونخوا لپاره د پاکستان د پلټنو فدرالي ادارې ایف آی اے مرستیال مشر ویلي په صوبه کې یې 1.5 بانکي اکاونټونه معلوم کړي چې د تورو پیسو سپینولو لپاره کارول شوي دي. دا اکاونټونه څنګه جوړیږي او استعمالیږي د اقتصادي چارو یو پوه یې په اړه وایي.
د بل چا په نوم اکاونټ کولاو شي او په خپله پکې پیسې اچي د بل چا د خټو کې یا پیسې روباسي.
او د قبایلی ضلعو د زده کوونکو سازمان نن د پېښور پرس کلب ودانه مخې ته له حکومت د خپلو غوښتنو لپاره احتجاجي مظاهره وکړه.
موږ سره کوم اصلاحات نه مخکې وعده کړي شوې چې تاسو کوټه به ډبل شي او اوس نه ډبل کیږي. زموږ چې کوم ماشومان دي هغه ته نوښته والا ایډمیشن نه ورکوي.
په رسمي نورو سیمو کې موضوعات هم رپورټونه لرو. د زار مشال رادیو سره اوسئ. اورلای موضوع ته راشو. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي هڅه کوي چې هیواد یې د تجارت او پانګې چونې لپاره په یو ګټور او رقابتي هغه بدل شي. نوموړي دغه څرګندونه نن د چین په شنګهای کې د نړیوالې تجارتي غونډې پر مهال وکړې. عمران خان د چین د ولسمشر ستاینه وکړه چې ویلي دي د پاکستان په لوري به تل خپلې دروازې پرانستې وساتي. د پاکستان وزیر اعظم د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژې په اړه هم څرګندونې وکړې او دا یې د دواړو هیوادونو ترڅنګ د سیمې د پرمختګ لپاره ګټوره پروژه وبدله. د انیسې اجمل رپورټ اورو.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن د چین په شنګهای ښار کې د درامداتو نندارتون یا اکسپو پرانست غونډې ته ویلي د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژه به په سیمه کې د کار روزګار ګڼې موکې او د سرمایه کارۍ نورې لارې چارې پیدا کړي. نوموړي په دې موکه زیاته کړه،
لکه څرنګه چې د یوې کړې یوې لارې پروژه شریک ګټو ته یو شکل ورکوي، د چین لخوا جوړ شوی دا نندارتون به د وړیا تجارت د منافع په برخه کې له نږدې ملګرو اقتصادي هیوادونو سره مرسته وکړي.
عمران خان غونډې ته وویل چې د چین پاکستان اقتصادي پروژه به نه یوازې په پاکستان بلکې په نورو هیوادونو هم مثبته اغیز وکړي. هغه وویل چې د سی پیک پروژې له لارې به د چین او پاکستان ترمنځ فاصلې کمې شي.
د چین پاکستان اقتصادي پروژه به فاصلې او خرچونه کم کړي. سی پیک پروژه یو داسې میکانیزم دی چې د منځني ختیځ، مرکزی او جنوبي ایشیا په ګډون به بیلابیل سیمې لا نورې له یو بل سره نږدې کړي.
په شنګهای ښار کې نن د شاوخوا 130 هیوادونو د کمپنیو یو لوی تجارتي نمایش پیل شو. د رپورټونو له مخې تما څرګندېده چې په دې غونډه کې به د امریکا، اروپا، روس او ایشیا په ګډون له 3000 څخه زیاتو نړیوالو کمپنیو چارواکي ګډون ولري. خبریال او کارپو طاهر خان وایي د وزیر اعظم عمران خان چین ته د اوسني سفر د تجارت په برخه کې ډېر ارزښت لري.
دا چین اول نمایشه خدي چې دا چین ته د نورو ملکونو نه چې کومه درآمدات دي دا د هغه موضوع دی. دا امپورټ اکسپورټ وایي. پاکستان او چین په تجارت کې ډیر زیات فرق دی. پاکستان لکه ایکسپورت چین ته ډیر زیات کم دی او خلک ګیلم کې تاجران سره چې موږ دلته وینو هغه وایي چې چین خپل سامان نورو هیوادونو ته پاکستان ته لیږي باغی خوشاله وي، خو کله چې د پاکستان شان چین ته راځي بیا چینایان باغی باندې خوشاله نه وي. ډیر اهمیت ته چین د عمران خان د سفر ته ورکړی.
د پاکستان سرکاري ریډیو په خپل ویبپاڼه لیکلي د چین ولسمشر شي جن پینګ د درامداتو نړیوال نمایش پرانست غونډې ته ویل باید هیوادونه خپل منسي اختلافات پرېږدي او همکاري زیاته کړي.
د مشال ریډیو د سېشنبه یا نه ورځې 19 پروګرامونه
تاندي هلي
پلسنی مو بجو
پام کوا
په پاو کم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخه پغاړه
په دوو بجو
د مشال راډیوي مجله
په درې نیمو بجو
سروي
په سلو نیمو بجو
د خیبر پختونخوا لپاره د پاکستان د پلټنو فدرالي ادارې اف آی اې مرستیال مشر ویلي په صوبه کې 13 داسې بانکي اکاونټونه معلوم کړي چې د تورو پیسو سپینولو لپاره استعمال شوي دي. د ډان او جیو خبري ادارو پر ویبپاڼو خپرې شوې لیکنې وایي دي چارواکي ویلي چې په دغه اکاونټونو کې 10 ارب روپۍ جمع شوي او ورڅخه ایستل شوي دي. اف آی اې د سږ کال جولای میاشت راهیسې د بانکي اکاونټونو په ناقانونه توګه د استعمال په اړه پلټنې کوي چې پکې پر پخواني ولسمشر آصف علي زرداري او دغه پر خور هم ورته تورونه لګیدلی دي. د عبدالحی کاکړ رپورټ ورو.
د پاکستان ډان او جیو نیوز ویبپاڼې د پلټنې فدرالي ادارې د خیبر پښتونخوا د مرستیال مشر طارق پرویز په حواله لیکي چې معلوم شوی بانکي اکاونټونه د کورنیو ملازمینو په نمونه دي. نوموړي د اتوار ورځ ویلي د دغو ملازمینو میاشتنی تنخواګانې له 12 تر 15,000 روپۍ پورې دي، خو په اکاونټونو کې 10 ارب روپۍ جمع شوي او ورڅخه ایستل شوي دي. نوموړي زیاته کړې دغه اکاونټونه د تورو پیسو د سپینولو لپاره استعمال شوي او جمع کول یا ایستل یې د صوبې په زیاتره بانکونو کې شوي دي. په پاکستان کې د بې نامي په نوم په بانکي اکاونټونو کې د پیسو په فرضي توګه جمع کولو او ایستلو خبره هغه وخت په ډاګه شوه چې کله د دې هیواد د پلټنې فدرالي ادارې اف آی اے د روان کال جولای پر شپږمه د حسین لوی په ګډون درې بانکي چارواکي ونیول. پر دوی مقدمه جوړه شوه چې پکې په ډاګه شوه په دې کار کې د هیواد مهم سیاسي او کاروباري کسان لاس لري. په دوی کې پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري او د هغه خور فریال تارپور هم وه. په رپورت کې دا هم لیکل شوی چې د 2014 او 2015 کال په دوران کې په دغو اکاونټونو کې په اربونو تورې پیسې سپینې کړل شوې دي. لدی ورسره د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس ثاقب نثار د دې اس خود د نوټس واخیست او په دې تړاوی د اف ای ای مرسیال مشر احسان قریشی په مشرۍ ګډه پلټنیزه کمیټه جوړ کړه. د دغه اکاونټونو لپاره د بینامي اکاونټ اصطلاح استعمالېږي چې نن سبا په پاکستان کې ور باندې ډېر تود بحث کېږي. بینامي اکاونټ ویڅه د دې پوښتنې جواب د اقتصادي چارو خبریال او څېړونکي اکرام هوتی راکوي.
تو د بل چا په نوم اکاؤنٹ کولاو کی او پخپل پکې پیسې اچي د بل چا د خطو کی او پیسې اچي یا د خطو کی او پیسې روبا سي دا ماغه د نامي اکاؤنٹ دی چې پیسې د بل چا ای او د بل چا په اکاؤنٹ کی شي او هغه کې هم د هغه په اکاؤنٹ پیسې روبا سي د هغه په اکاؤنٹ په د خط باندې پیسې وپ کې اچي په ماغه کې د نامي اکاؤنٹ دی چې کم د فیکٹری انو مونږ کوي کله کاروبار انو مونږ کوي چې یو کاروبار نه بل کاروبار ته پیسې زیراږي خو د مالک په نوم نه بلکې د ملازم په نوم یا د مالک د ځی په نوم یا د بل لیکدار په نوم یو د پیسې زیرا دي نه د نامي اکاؤنٹس دی. د نامي اکاؤنٹ صرف غیر قانوني دی چې کم د بل چا په نوم باندې اکاؤنٹ کولاو کې د څه خپل کوي.
په دې اړه لا هم د سپریم کورټ اورېدنی دوام لري. خو د پیپلز پارټي مرستیال مشر آصف علي زرداری دا تورونه رد کړي چې ګواکې بینامي اکاؤنٹونه د تورو پیسو د سپینو لپاره استعمال کړي دي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمم کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شن
د پاکستان د بشری حقوقو وزیر شیرین مزاری د خپل حکومت او د مذهبي ډلې تحریک لبیک ترمنځ د شوی تړون په اړه ویلي چې دا غیر ریاستی عناصر ته یو خطرناک پیغام ورکوي. خو د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودھری بیا ویلي حکومت به له هغو کسانو حساب وغواړي چې له ریاست بغاوت کړی دی. د سپریم کورټ لخوا د توهیني مذهب په تور د نیول شوي عیسوي ښځې آسیې بیبي د بې ګناه ګرځولو له فیصلې وروسته تحریک لبیک تر درو ورځو پورې د پاکستان په زیاتره ښارونو کې له تاوتریخوالي ډکې مظاهرې وکړې او له حکومت سره د یوې لوزنامې کولو وروسته خپل احتجاج ختم کړ. پر دې موضوع د عبدالحی کاکړ رپورټ.
د پاکستان د بشری حقوقو وزیر شیرین مزاری دا څرګندونی د واکمن تحریک انصاف او تحریک لبیک ترمنځ د سوي تړون دوه ورځې وروسته کړی دی. نوموړی د اتوار پر ورځ پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل د وینې بهیدنې د مخنیوي لپاره مفاهمت غیر ریاستي عناصرو ته خطرناک پیغام ورکوي او د دې په خبره دا د پرامن جمهوري احتجاج بنیادي تصور کمزوري کوي. هغه زیاته کړې ریاست ته پکار ده چې د قانون او آئین واکمنی عملي کړي او د ریاست له ادارو سره په خاصه توګه هغه وخت ودرېږي چې کله هغه په نشوي. شیرین مزاری دا هم لیکلي چې له بده مرغه د مخالفینو د خوشحالو لپاره اخیستل شوي اقدامات په تاریخ کې هم سم نتیجه نه دور کړي. دا هغې له څرګندونو ښکاري چې د خپل واکمن ګوند تحریک انصاف او تحریک لبیک ترمنځ سوي معاهده باندې یو ډول تنقید کوي. خو البته دا هم ویلي دي چې شکونه او د ناهیلیو برسیره پر وزیر اعظم عمران خان اعتماد کوي چې د قانون، آئین او د ریاستي ادارو د دفاع پاړه کړي خپلې ژمنې به پوره کړي. واکمن تحریک انصاف یا کم حکومتي وزیر د شیرین مزاری د څرګندونو پاړه څه نه دی ویلي. البته د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودھری د اتوار پر ورځ په کراچي کې په خبري غونډه کې جاریحانه لهجه خپله کړې ده. هغه د تړون په دفاع کې ویل حکومت د تشدد د مخنیوي لپاره د یوې حکمتي عملی له مخې معاهده کړې خو د ده په خبره تشدد کوونکي او بغاوت کوونکي به هیر نه کړل سي.
جس طریقے سے ہمارے
حکومت طریقہ چھ دخل کو شتمنے تتاوان رسول شوے دی حکومت طریقہ چھ دستر عدالت ججانو د پاکستان پوز او حکومت پاڑ تقریرون شوی دی ریاست بدال پام و نہ غرزوی او ہیر بہ ہم نکڑی دا مسله مو د یوې حکمت عملی لمخې حل کړی دا او هغه کسان چې پکې ککړ دي که خدای کول هغه به هیر نکړو. دا مذهبي نه بلکې د مستقیم بغاوت مسأله ده. هر هغه ریاست چې بغاوت لپاره غورځوي هغه د یو ریاست په توګه تر سوال لاندې راځي نو ځکه بغاوت لپاره نشي غورځول کېدای.
د پاکستان سپریم کورټ د اکتوبر پر 1 نیټه د مذهب د توهین په تور نیول سوی آسیا بیبي بی ګناه ګرځولې وه. مذهبي ډلې تحریک لبیک د دې فیصلې پر ضد په ټول هیواد کې مظاهره پیل کړې. پر تشدد احتجاجونو تر درو ورځو پورې دوام وکړ خو د جمعې پر ورځ د حکومت او تحریک لبیک ترمنځ تر سوې معاهده وروسته ختم سول. په تړون کې حکومت منلی چې د آیسا بیبي نوم به له هېواده د نه وتونکو کسانو په لیست کې اچوي او که چېرته تیریکې لبیک د مقدمې د بیا کتنې لپاره په سپریم کورټ کې درخواست ورکړ نو حکومت به ورباندې هیڅ اعتراض نه کوي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له نهو د ماخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شئ. منځنۍ سپا شپږ سو یوش کلو هرڅه لنډې سپې دولس زره یو سل لس پنځلس زره اووه سوه شپېته دیارلس زره پنځه سوه اتیا اول زر ات سو اتیا کلو هرڅه.
دا مشال ریډیو د قبایلی سیمو د زکونکو د قبایلی ضلعو البته د زکونکو سازمان فاټا سټوډنټس فیډریشن لرن څخه د پیښور پریس کلب ودانې مخې ته احتجاجي ناسته پیل کړې. دا زکونکو حکومت غوښتنه لري چې دوی د تعلیمي وظایف او اړوند مسلې او د تعلیم پر وړاندې پرتي نور یو شمېر ستونزې ورحل کړي. دوی وایي تر هغې چې حکومت د دوی غوښتنې نه وي منلې خپل احتجاج ته به دوام ورکوي. لدیز دکونکو څخه لزینو سره د مشال رادیو خبریال غلام غوث خبرې کړې دي.
زمان نوم زید شاہ ہے، فاٹا اسٹوڈنٹ فیڈریشن مرکزی ترجمان ہم. جی نن سے کم در نہ ورکڑی دے دلتا پریس کلب ماہ تب پشاور زمون مقصد واضح دے من چمنگ دا مطلبی چی کمی دی زمون دادی چی مون سره کم اصلاحات و نمخ کی وعدے کڑی شی وی چی تاسو کوٹا بڑا ڈبل شی او اس نہ ڈبل کی گی دوی مدا زمون چی کم مشمان دی غوتا فاٹا سیکرٹریٹ نومینیشن لیٹر لیٹ ورک او سغوت یونیورسٹی والا ایڈمیشن نہ ورکی او تا مسئلہ دا دلتا چی فاٹا سیکرٹریٹ تراشی چی ایڈمیشن نہ ورکی دوی ورتو ایزان وکیل ونی سی چالتا یونیورسٹی تلاٹ سی ٹائم دے در شو دے نغو تا ایڈمیشن نہ ملے گی.
زما محمد اللہ نون دے کورم ایجنسی نہ تعلق رم او زمون دا مطلبی چې سکون د قبایل سټوډنټ سره کوم زیاته کیږي ظلم کیږي په کار دي شي دا ونه شي او دا کوم سپورتس میرټ لګي دا په میرټ بیس باندې وشي تعلقاتي بیس باندې ونه شي او چې کوم د بغاو سکالرشپ راځي په کار دي شي دا صرف د فاډه د پاره شي د سټیز د پاره نه شي کوم فاډه کې به کېږي انزمام شوی په کار دي شي د فاډه کوم رولز دي هغه رولز رګولیشن د فاډه د پاره فالو شي. مونږه اګنور کیږو آر یو فیلډ کې اګنور کیږو ځکه چې مونږه هغه ته میرټ ته غو کو ڈاکومینٹ جمع کو نو میرٹ کی مونگا اگنور شو اگر پرسنٹیج مو تا نہ شو کی گی جو کم مونگتا یہ خیشہ وئی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. زمان نام کشف احمد افریدی دا در ادم خیل نا تعلق ستم او دا خیبر پختونخوا یوت اسمبلی وزیر اطلاعات یما دا مونگا دا فریان پا فریاد پا مختلف شکلونو کی دا او جو کم انن زمونگا مین ایشو دا اغاز مونگا دا فاٹا یونیورسٹی پا باری کی دا چی دیکی کم برتی شوی اغا غیر آئینی و غیر قانونی دی کوئی لگا زبا دا اگریکلچر یونیورسٹی مثال در کما چلتا کی کم اگریکلچر یونیورسٹی دا چی کم دا جو زیات اپرچونیټی دا هغه خلیل ته ملاویږي. خلیل چې کم کام دی مونږ هم تیم دا مطالبه کوو چې کم د ایک نه د چار پورې سکل دی د ته فار پېښور فار کو هر خلکو ته ورکا او چې کم د ایک نه د سل پورې دی ته د ټول فاټا خلکو ته ورکا.
د قبایلی ضلع احتجاج کوونکي زده کوونکي وو چې په پېښور کې د مشال رادیو له خبريال غلام غوث سره خبرې کړې.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
له شمالي وزیرستان د افغانستان برمل ته د جنگونو له کبله اوړېدلي وزیرستانیان له پاکستاني حکومت غوښتنه کوي چې دوی د واپسۍ لپاره د لازم اقدامات وکړي. دوی همدارنګه غوښتنه کوي چې پاکستان ته په تګ راتګ کې دوی ورته خنډونه نه اچول کیږي. د مشال رادیو خبریال عمر وزیر له دغو کسانو هم له چارواکو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
د شمالي وزیرستان تحصیل د تاخیل زوی سیدګي او تحصیل شو هغه کورنۍ چې عملیاتو له کابله پاک افغان پوله بیرمل ته کډه شوې او ډیرای هلته د اول نه آباد دي. دولت نه غوښتنې کړي چې د ناروغانو د وړلو راوړلو او ضرورتونو پوره کولو لپاره دې ورته په غلام خان او انګور اډه اسانی او اجازه ورکړي. د تاخیل زوی سیدګي کډوال وایي اول دې خپل سیمه ته ستانه کړي کنی ورته پتلو راتلو کې خود ستونزې نه جوړوي. دا تاخیل زوی سیدګی نیوز والی خان چې بیرمل تا کډه شوه مشال تا د ټلیفون د لارې وویل
موږ تمره جلګی کړی دي چې نشتا د انګیزه د دې خلوص شي یا د ګلمخون کارډ دي په خیس کې د نوي علاقه کارډ واتسته بیا مې سره دا خبره یوه نشي منله چې دا کوم ورغلي دي سمندونه مولونه غون په خیس اوس غون خاتم شول امیر کزینه تباه شول مطالبه لکه اعلان کړي بیا دا درته پوتي خو چې موږ خپله علاقه درغلي وای بیا دا نه کو بیا خلیل یاره خو سرته زده کو دا ظلم خدا نفسه شي.
ملک غلام خان وایي انتظامیه او فوسره په بیا بیا جرګې کړي چې دا تاخیلو کډوالو واپسی پورا کړي او د شوې اوسېدونکي چې بیر ملکې په خامیشته دي او کډوال نه دي نو د دوی آزاد تګ راتګ اجازه دې ورکړي. کله مو چې د شمالي وزیرستان ذیلي انتظامیه لا چارواکو سره تماس ونیو نو دوی وویل چې دا تاخیلو زوی سیدګي کډوالو واپسی به هله وشي کله چې له افغانستانه د کډوالو واپسی بل بهیر پیل کړي او هغه واپسی کې د دوی هم د خپلو کورانو اندراج وکړي. دویم د تحصیل شوه هغه خلک چې په بیر ملکې د اول نه آباد دي د ژمي په موسم کې شمالي وزیرستان شوه او اوړي کې بیر مل ته ځي. د دوی آزاد تګ راتګ لپاره د فوز نایند ډویژن جنوبي وزیرستان ته څو ځله لیټر استولې او هڅه کړې چې دغو خلکو مشکل ته د حل لاره ولټوي. شمالی وزیرستان تحصیل شوا سای پلی کابل خیل پی پلی او ملک شاهی دری آغا کبیلی دی چه شمالی وزیرستان شوا او هم دا پول پور بیر ملک آبادی دی. دوی دا آزاد تگ را تگ آسانی غواری او دا تا خیل زوی سیدگی خلق بیا بیر ملتا کدوال شوی دوی دولت نا دا واپسی یستن دو غختن کدی. عمر وزیر، مشال ریڈیو، بنو.
ل پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
د افغانستان په ختیځ کې لنن څخه د پولیو ضد 15 ورځنی کمپاین پیل شوی دی. د روغتیا چارواکي وایي شاوخوا 1100 زرو هغو ماشومانو ته به د پولیو ضد واکسین دوه څاڅکي ورکوي چې عمرونه تر 15 کلونو کم دي. له جلال آباد د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد معلومات راکوي.
د پولیو پر ضد دا 15 ورځنی کمپاین د ننګرهار د کار او ټولنیزو چارو ریاست په انګړ کې پیل شو. د کمپاین پرانسته د ننګرهار د عامه روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کامول یو ماشوم ته د 200 واکسینو په ورکولو سره وکړه. نو موړی وایي چې د کمپاین په دې دوره کې به سباندي 200,000 ماشومانو ته په ننګرهار کې د واکسینو 200 تطبیق شي.
کمپاین به تر جمعې ورځ پورې دوام لري. په ټوله ختیځه وزه کې موږ 1,000,000 ماشومان چې ونه تر 15 کال نه ښکته هغه واکسین کوو. همدارنګه 1,000,000 ماشومان ننګرهار په ولایت کې به دوی ته واکسین رسیږي.
دی وړاندې وایي د ننګرهار د یو شمیر نام نو ولسوالیو په ځینو سیمو کې به د 40,000 په شاوخوا کې ماشومان د پولیو له واکسینو څخه بې برخې پاتې شي.
په ګڼو ولسوالیو د وزیر تنګي په ساحه کې د پچیراګام د پنګزوی په ساحه کې کوټ د اچین د وچ کوټ ساحه او همدارنګه د مامند او بندر اغیر ساحه دي. په دې بالا کې د اوز او پاپین ساحه دي او همدارنګه په نازیانو کې د دوه خلې نازیان ساحه ده او په لالپوره کې د رینیو پرچی ساحه کې دا ساحه دي. سیالته د موږ کارکوونکو ته د کار زمینه مساعده نه ده.
د ننګرهار په حج ارشاد او اوقاف ریاست کې د مساجدو مدیر مولوی ګل نبی په ولس غږ وکړ چې پلو ماشومانو ته د ویکسین ساس کې تطبیق کړي.
زما چې دی په والدینو او دغه په څنګ کې په علماو کرامو باندې زاواز کوم چې هغه د منابرو د لارې نه د قوم ذهن په دې باندې خلاص کی او هر یو په خپل خوخه او مینه محبت باندې هغه د تروادار شي چې راشي خپل ماشومان واکسین کی او دغه موزی مرز ته اخر د پای ټکی کی.
یو تنزوان علی محمد کاکړ چې خپل هم په کوچنیوالي کې د پولیو په ناروغي اخته شوه په کورنۍ وغږته وی چې خپل ماشومان واکسین کړي او د پولیو له لا علاج ناروغي وژغوري.
زه خپلم د پولیو ناروغي او کار مات زه هم راغلم دلته په خپل لاس مې ساس کې ماشومان په خپل کې واچو ته سو کورنۍ دې تشویق شي دغه واکسین وکړي او دغه ناروغي څخه بچ پاتې شي.
د عام روغتیا د ریاست د چارواکو د معلوماتو لمخې د 2013 کال لپیل تر دا مهاله په ټول افغانستان کې د پولیو 19 مثبتې پیښې ثبت شوې چې شپږی په ختیځو ولایتونو پورې تړاو لري. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ما خام تر شپږو
اوردونکو مشال رادیو ته تاسو غوږی په پیښور کې د ماخام پنځنی می بجې شوې. د خبرونو لنډیز له عبدالحی کاکړه اور.
پاکستان وزیر اعظم ویلي د چین پاکستان اقتصادي راځوي راهداري پروژه به په سیمه کې د کار روزګار ګڼې موقع پیدا کړي. عمران خان نن د چین په شنګهای ښار کې د درامداتو نمایش پرانستې. غونډې ته وویل د سی پیک پروژې له لارې به د پاکستان او چین ترمنځ فاصلې کمې شي. د پاکستان د بشري حقوقو سازمان د حکومت او ترکیې له بیک ترمنځ د سوي تړون بندنه کړې ده. د اکتوبر په 10مه نېټه د سپریم کورټ لخوا د مسلې تون په تور کې د زنداني آسیا بیبي د بېګناه ګرځولو وروسته ترکیې له بیک د فیصلې پر ضد د درو ورځو پورې په ټول پاکستان کې په تچو شدو د مظاهرې وکړې. وروسته د حکومت او ترکیې له بیک ترمنځ تړون وشو. د شمالي وزیرستان چارواکي وایي د تخیل او تحصیل د زوی صدګي سیمې د کډوال واپسي به هغه وخت پیل شي چې له افغانستان د وزیرستاني کډوالو بل پلان شروع شي. چارواکي کا نوښت مشالې دي ټول په بیر ملکي د تحصیل شوي کډوالو د آزاد تګ راتګ لپاره کوشش کوي. کومه ستولي او هڅه کوي د کډوالو ستونزې هوارې کړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي نن په 13 ولایتونو کې د پولیو ناروغۍ ضد مهم پیل شوی دی. د وزارت وایي په دې کمپاین کې به 5 میلیونه او 3 لکه ماشومان ته واکسین ورکړل شي. افغانستان په شمال کې افغان فوجوای په بغلان ولایت کې د اوسال په ځدم بیا کړکړي. په شمال کې تمنې څوک نه وایي. ډګروال حنیف فضایی پرون ناوخته خبر شاته وکړه. د امریکا لخوا پر ایران تازه بندیزونه چې ولسمشر ټرمپ تر ټولو سخت بللي عملي شوي دي. بندیزونه د ایران انرژي بهري بیړیو د بیړیو جوړونې د صنعتونو د مالک څانګې پر ضد دي. د ایران استخبارات وزیر محمود علوی تا وکړي چې د ایران لخوا په ډنمارک کې د یو اپوزیشن فعال غړي د وجودو اداسه پلان اسرائیل سازش دي چې د تهران او پایټون ترمنځ سلکات خراب کړي. علوی نن د ایران سرکاري ټلویزیون ته وویل چې د پلان شاته سونی رژیم لاس لري خو هغه نور تفصیل بیان نه کړل.
اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني او رسپانو د نننیو اداریو مهم ټکي له سراج ظهیر اورو.
نن د انګلیزي ژبې ورځپاڼې ډیلی ټایمز خپل اداریه د مذهبي ګوندونو لخوا په اوسنیو احتجاجونو لیکلي او وایي د یو کال نه په کمه موده کې په دویم ځل د پاکستان ریاست د مذهبي ګوندونو د دانګ احتجاجونو سره مخ شو. اداریه وایي 16 وړاندې ریاست د پاکستان ټولو عالمانو ته اجازت ورکړې وو چې خپل ولسی او سیاسي قوت سیوا کولو لپاره اقدامات وکړي، خو اوس دا مذهبي ګوندونه د دغه قوت په ذریعه په ځوانانو باندې په جماعتونو او سړکونو د ریاست په کارونو کې مداخلت کوي. اداریه وایي په داسې حال کې چې دا ملک د نورو بحرانونو جوګه نه دی او دوی هیله لري چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت به دا ملک په سمه لار روان کړي او د مسلو د حل لپاره به لارې ولټوي او غوسه به نه کوي چې په دې ګوندونو باندې بندیز ولګوي. او دا ځکه که دوی په نورو جدا لارو عمل ونه کړو نو بیا د دوی د تبدیلۍ یا بدلون دعوې به تشې نارې پاتې شي. د دې ترڅنګ د اردو ژبې ورځپاڼه ایکسپریس هم په دې موضوع کې پاتې شوی او وایي د درې ورځو د درنو احتجاجونو او د خراب صورتحال وروسته حکومت د احتجاج کوونکو د مشرانو سره مذاکرات وکړل او احتجاجونه ختم شو چې د ولس لپاره د خوشحالۍ او د ملک د اقتصاد لپاره خوشبینه فیصله ده. ادارې دي کې د تاجرانو په وینا چې یوازې کراچۍ کې ورته د 10 اربو روپو نه زیات نقصان شوی دی او دارنګ په نورو ښارونو کې د 10 روپو لارې موټرې سوځول شوی دي. ادارې وایي د پیغمبر اسلام په نوم باندې املاک ته زیان رسول یا خلکو ته تکلیف رسول په هیڅ جوړ د منلو وړ نه دي. باید چې حکومتي مشران، سیاستدانان او ولس د ملک سلامتی په نظر کې وساتي او چې کوم هم مسله راځي باید چې د هغې په هر اړخ نظر واچول شي او په دې کې د قانون او اخلاقو لار لټول د ټولو غوره لار ده. جنګ ورځپاڼې خپلې ادارې د وزیر اعظم عمران خان د چین په دوره لیکلي او دا یې ډېره ګټوره ګرځولې ده. ادارې وایي په دې موقع د پاکستان او چین ترمنځ ځینې لوازنامې هم وشوې چې د پاکستان اقتصاد لپاره به ډېرې ګټورې خبری وی او چې وزیر اعظم عمران خان د چین له سفر وروسته دا په ډاګه کړی چې چین ورسره څومره مالی امداد کړي، نو له هغې وروسته به دا هم معلومه شي چې اوس به د IMF نه د څومره قرضې یا پور اغوستو ضرورت وي. ادارې اخر کې وایي د چین او پاکستان یو بل ته رانږدې کېدل نه یوازې د دواړو هیوادونو لپاره بلکې د منطقې لپاره به هم په ګټه کې وي، او دا د دې خبرې دلیل دی چې راتلونکي وختونو کې به پاکستان او چین په عالمي منظرنامه کې او بین الاقوامي اقتصاد کې یو اهم کردار لوبوي.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
العربیہ ٹیلی ویژن پر خپل پاڼه لیکلی د وزیر اعظم عمران خان په شمول په ملیونونو پاکستانیانو د سپریم کورٹ لخوا د آسیې بیبي د خوشی کولو اقدام هرکلی کړی دی، خو ځینې خلکو بیا پر ضد مظاهرې هم کړې دي. بلخوا رویټرز خبر ایجنس په لیکنه کې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو شیعه مسلک هزاره او ترمنځ د نښتو موضوع راغستی. د دواړو لیکنو مهمې برخې له منور شاه اورو.
د العربیه په نوم د متحده عرب اماراتو د خبری ادارې په دې لیکنه کې راغلي چې د پاکستان سپریم کورټ تیر اونۍ د توهین رسالت په تور باندې آسیا بیبي پری کړه، نو د وزیر اعظم عمران خان په شمول په ملیونونو پاکستانی وګړو د دې مهمې فیصلې ستاینه وکړه، خو په دې هیواد کې محدود شمیر خلکو د دې فیصلې مخالفت هم وکړ او تر درې ورځو یې احتجاجونه او مظاهرې وکړې. العربیہ لکھی د سپریم کورٹ په دې فیصله خلکو د آرام سا واخیسته، ځکه چې په پاکستان کې په تیرو 28 کلونو کې د رسالت او مذهب د سپکاوي په تور خواوشا 28 کسان د مقدمه شروع کېدل نو وړاندې وجل شوې دي. د دې لیکنې تر مخه په پاکستان کې د انساني حقوقو کارکونکو وای د مذهب د سپکاوي په قانون کې د اصلاحاتو اړتیا ده. د اسلام آباد های کورٹ هم په پارلیمان ټینګار کړي چې په یاد قانون کې د ضروری بدلون وکړي او د دې د ناجایز استعمال مخه دی ونیسي چې دا راز په خلکو په دروغه د مذهب د سپکاوي تورونه نه لګول کیږي. بلخوا رویټرز خبری ایجنسی خپل یو لیکنه کې وایي چې نږدې له یوې اونۍ راهیسې د افغانستان په روزګان ولایت کې د وسلوالو طالبانو او شیعه مسلکه هزاره کماندان د جنگیالو ترمنځ نښتو داسې اندېښنې راپورته کړې چې په دې هیواد کې د فرقیز تشدد نوی پړاو رامنځته کیږي. رویټرز لیکي دا اوسنۍ جګړه چې پکې تر دې دمه 21 کسان وژل شوي داسې ښکاري چې د حکومت لخوا د دوی د امنیت لپاره د مناسب اقدام نه کولو له وجې هزاره ورورولي مایوسه شوي او د خپل حفاظت لپاره په خپل جنگيږي. د روزګان ولایتي شورا مشر امیر محمد بارکزی رویټرز ته ویلي جنگ ډېر په شدت روان دی او ویره لري چې اوس د پښتون او هزاره فرقیز تشدد بڼه خپل نه کړي. په افغانستان کې تر څو کلونو وړاندې پورې فرقیز تشدد د نشت برابر وو، خو په دې وروستیو کې داعش د شیعه مسلک هزارګانو په جماعتونو او کلتوري مرکزونو بریدونه وکړل او په لویو لارو د سفر پر مهال یې دوی په نښه کړل.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه جبش.
د چین ولسمشر ژی جن پینګ ویلي حکومت به د نړۍ هیوادونو او تجارتي شرکتونو ته فرصتونه برابر کړي چې خپل مالونه چین ته ولیږي. نړیوال سوداګر د چین پر تجارتي پالیسیو نیوکې کوي چې وایي هغه هیواد ته دوی د صادراتو پر وړاندې یې خنډونه جوړ کړي دي. پر دې موجود اسوسییټډ پریس اجانس د یوې لیکنې مهم ټکی درته اورو. د اسوسییټډ پریس اجانس لیکنه وایي د چین ولسمشر ژی جن پینګ د ګل پر ورځ ژمنه وکړه چې خپل هیواد ته به د نورو هیوادونو برآمدات سیوا کړي. نوموړي په شنګهای کې هغه نړیوالې تجارتي غونډې ته چې د روسیې وزیر اعظم دیمتری مدودیف هم ګډون پکې کاوه په وینا کې وویل حکومت یې جدي او له اخلاص ډکې هڅې پیل کړې چې د نړۍ هیوادونو او تجارانو ته د چین مارکیټ ته د مالونو رسولو لارې چارې اسانه کړي. لیکنه وایي د شنګهای په 15 ورځنۍ تجارتي میله کې د 1025 هیوادونو شاوخوا 3600 شرکتونه برخه اخلي. د لیکنې تر مخه تجارتي ډلې شکایت لري چې چین په داسې حال کې چې د هغه هیواد په کارخانو کې جوړ توکي د نړۍ هیوادونو ته صادروي داسې پالیسۍ جوړې کړي چې نور هیوادونه او تجارتي شرکتونه نشي کولای چین ته مالونه ولیکي. د شنګهای په نړیواله تجارتي میله کې د یو شمېر نور هیوادونو د وزیر اعظمانو او لوړپوړو چارواکو ترڅنګ د پاکستان، مصر او ویتنام هغو هم ګډون وکړ. امریکا چې د چین تر ټولو لوی تجارتي ملګری هیواد دی د شنګهای میلې ته د خپل پلاوي لیږلو پلان نه لري. په لیکنه کې هم په چین کې د امریکا د سوداګرۍ خونې د مشر ویلیام زیرټ خبره راغستل شوې چې ویلي دي تر هغې چې چین په خپله تجارتي پالیسۍ کې ځینې اساسي بدلونونه ونه کړي د سوداګرۍ نړیوالې میلې او ناستې ګټه نه لري. د چین ولسمشر په خپل وینا کې د نړۍ پر هیوادونو غږ وکړل چې د آزاد تجارت پر وړاندې د خنډونو لرې کولو لپاره سره یو موټی شي. د چین خارجه وزارت تیر اونۍ د ولسمشر جی جن پینګ د هغه له امریکایي سیال ډونلډ ټرمپ سره ټلیفوني خبرې مثبتې وبدلې. ټاکل شوې دواړه مشران روانه میاشت په ارجنټاین کې کیدونکې په یوه نړیواله غونډه کې وګوري. خلیکنه د شنونکو په حواله زیاتوي د دوی لیدنه بعد دواړو هیوادونو د تجارتي ستونزو د حل لچارو سره خای مرسته ونه کی.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له مسکو سره تر اوسه هوکړې ته نه دي رسیدلې او دا چې په ښار کې د افغانستان د سولې په تړاو په غونډه کې به د حکومت کوم استازي ګډون ونه کړي. دغه وزارت ویان صبت الله احمدي د مشال رادیو له افغان څنګه سره په خبرو کې وویل د سولې علي شورا په دغه ناسته کې د خپلواک بنسټ په توګه ګډون وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې علي شورا د مسکو په ناسته کې د خپل ګډون ډاډ ورکړی. خدای نه دی ویلي چې په دغه ناسته کې به د یادي شورا په استازیتوب کم کسان برخه واخلي. له کابله رحمت الله افغان معلومات راکوي.
په داسې حال کې چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وای د مسکو د غونډې د جوړېدو د څرنګوالي په اړه له روسي چارواکو سره خبرې کوي، ټینګار کوي چې تر کومه چې افغان حکومت د غونډې د جوړېدو د څرنګوالي او وخت په اړه له روسي چارواکو سره یوې هوکړې ته ونه رسیږي، افغان پلاوی به په دغه غونډه کې ګډون ونه کړي. د دغه وزارت ویان صبغت الله احمدي د دوشنبې په ورځ وویل چې د افغانستان د سولې علي شورا پلاوی به د یو خپلواک بنسټ په توګه په دغه غونډه کې ګډون طبیعتا کله چې په غونډه کې ګډون نه کوو چمتووالی هم ورته په کار نه دی. د سولې علي شورا د یو خپلواک بنسټ په توګه په غونډه کې ګډون کوي تر هغې چې د غونډې د څرنګوالي او د جزئیاتو په اړه توافق ته ونه رسیږو. ټاکل شوی د سولې علي شورا یو پلاوی ولاړ سي او د حکومت په څوک ورکې نه وي. دا چې د مسکو له غونډې د افغانستان د حکومت غوښتنې څه دي ښاغلی احمدي په اړه وضاحت ورنه کړ، خو له دې وړاندې افغان حکومت ویلي و چې په دغه غونډه کې د ګډون لپاره چمتووالی نیسي او ټینګار کړی و چې په نورو هیوادونو کې د افغان سولې په تړاو جوړېدونکي غونډې باید د افغانانو په رهبرۍ ترسره شي. ټاکل شوی و چې د تیرې میلادي میاشتې په لومړیو کې په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه غونډه جوړه شوې وای، خو وروسته بیا د کابل په غوښتنه دغه غونډه وځنډېده. له دې وړاندې روسي چارواکو ویلي و چې د مسکو غونډه کې چې هدف یې په افغانستان کې سوله ده، افغان پلاوی امریکایي او طالب استازو او دغه شان د سیمې د یو شمېر نورو هیوادونو ته د ګډون بلنه ورکړل سوې ده. که څه هم وسلوالو طالبانو تر اوسه په غونډه کې د ګډون په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې روسي چارواکو ویلي و چې طالبان هم د مسکو په غونډه کې ګډون ته چمتووالی نیسي. د رویټرز خبري اژانس په تازه راپورونو کې راغلي چې مسکو غونډې ته د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی او د جمعیت اسلامي اجرایی مشر عطا محمد نور هم وربلل سوي دي چې د روسي د غوښتنه د افغانستان د پخوانیو چارواکو له لوري منل سوي ده، خو د افغانستان د اجرایی ریاست لیدلوري په دې اړه متفاوت دی. د اجرایی ریاست مرستیال ویان امید میسم هیله څرګندوي چې د مسکو غونډه به د افغانستان د سولې لپاره یوه لاره اخلاص کړي او ټینګار کوي چې د غونډه به له لاسته راوړنو ډاکه هم وي. د سولې د عالي شورا ویان احسان طاهری وایي پریکړه سوي چې د سولې عالي شورا لخوا څلور یا شپږ کسیز پلاوی د مسکو غونډه کې ګډون وکړي. د سولې علي شورا به یو لوړ پوړی پلاوی چې څلور تر شپږو کسان به پکې وي د مسکو غونډې ته د ګډون په هدف استول کیږي. معنا ده چې د افغان حکومت په استازیتوب به د سولې علي شورا استازي غونډه کې ګډون وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان مشرانو جرګه په دې باور ده چې د افغانستان حکومت باید له دې فرصت نه له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره ښه ګټه واخلي.
مشال رادیو د جمهوری ارزښتونو پالون کی.
نیوز ویک مجلې د پنجاب په راولپنډی ښار کې د جمعیت علما اسلام سین ډلې د مشر مولانا سمیع الحق د وژنې په اړه ولیکنه خپره کړې. په لیکنه کې راغلي د وژل شوي مولانا کورنۍ وایي پر هغه برید کوونکو ته معلومه و چې هغه په کور کې یوازې و. په لیکنه کې د پولیسو په حواله ویل شوي چې دغه پیښې پلټنې پیل کړې او هڅه کوي چې د مولانا سمیع الحق وژونکو ته ورسي. د لیکنې مهم ټکی له فرخندې اسد اورو.
نیوز ویک مجله لیکي د پنجاب په راولپنډي ښار کې د نومبر پر دویمه نیټه د جمعیت علما اسلام اسین ډلې مشر مولانا سیم الحق په کور دننه ووژل شو. پولیس وایي د لومړنیو راپورونو داسې معلومیږي چې دا د تراګرۍ پیښنه وه، خو لا هم په دې اړه پلټنې روانې دي. مولانا سیم الحق په افغانستان کې د طالبانو ډېر سخت ملاتړی و او په افغانستان کې په جګړه کې بوخت طالبانو ډېر مشران په اکوړې کې د هغه له حقاني مدرسې فارغ شوي دي، چې یو یې هم د حقانی شبکې مشر جلال الدین حقانی هم دی. مولانا سیم الحق په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو په ملاتړ او په پاکستان کې د مذهبي ګوندونو پر یو پلیټ فارم راټولولو کې ډېر فعال رول لرلی دی. نوموړي طالبان خپل بچیان بلل او په همدې خاطر د طالبانو پلار ویل کېده. د هغه وراره محمد بلال ان بی سی خبرې ادارې ته ویلي دي چې حمله کوونکي ته معلومه وه چې مولانا دا وخت په کور کې یوازې دی، او زیاتوي دغه یو منظم ابریت و چې د ده پتره ترسره شو، او زیاتوي داسې معلومیږي چې د وجلو وړاندې پر هغه تشدد هم کړی و. مولانا سیم الحق د 1988 کال راهیسې د نوخار د حقانی مدرسې مشر و او په هغه وخت کې په افغانستان کې د مجاهدینو سخت ملاتړی هم و. د طالبانو د مهمو مشرانو سره نږدې تعلقات و چې یو پکې په افغانستان کې د طالبانو پخوانی مشر ملا عمر هم و.
ډان رسپانه په یو مقاله کې لیکي له سختدریزو ډلو ترهګرۍ سره مقابله اسانه کار نه دی. حکومت ته په دغه برخه کې کوټلي ګامونه پورته کول وي، خو که له احتیاطه کار وانغستل شي نو ستونزه لا ډیره پیچلې کېدای شي. په لیکنه کې تاریخ کې له بیک ډلې د مظاهرو پر وړاندې پر حکومتي دریځ نیوکې شوې دي. تفصیل مجید بابر اورو.
دان رسپانه کې لیکوال عامر رانا د ترهګرۍ په موضوع یو لیکنه کې وایي چې د سختدریزۍ مخنیوي کول ساسان کار نه دی، خو د ریاست لخوا د دې د مخنیوي په حل کې غافله کېدل دا کار نور هم کړکېچن او ګران کړي. د عامر رانا په خبره خو د سختدریزۍ د مخنیوي دوه لارې په ډېره کامیابۍ سره کارېدلی شي، چې پکې یو د ریاست آئین او بل په ټولنه کې هغه معاشرتي او نظریاتي سوچ چې وار له مخه دوام لري. خو په دې اړه بیانبازي کول او اعلامیه جاری کول سم مناسب حل نه دی، لکه څنګه رویه چې سورج مخکې د پاکستان نوی وزیر اعظم عمران خان په دغه هیواد کې د مذهبي ډلې تحریک لبیک د مظاهره چیانو په اړه اختیار کړه. دا ډول رویه د سخت دریځۍ په اړه د کوم حل رامنځته کولو کې مرسته نشي کولای، بلکې د دې لپاره د یوې نوې عمراني معاهدې او یا ټولنیز تړون ضرورت دی. د لیکوال په خبره دا مهال په پاکستان کې د سخت دریځۍ په اړه چې کومه ریاستي بیانیه او تګلار ده، هغه د مذهب په اړه د یوې طبقې نمایندګي کوي، او هغه طبقه قومي شناخت او مذهبي وابستګي یوازې د دې له وجې په یوه بیانیه بدلوي چې په ټولنه کې سیاسي او ټولنیز اثر او رسوخ ولري. د ورسپانې په خبره ریاست په دې اند چې مذهب د قام په یو موټی کېدو کې مرکزی رول لري، چې له وجې په ټولنه کې هماهنګي زیاتېدای شي، خو مذهبي لوبغاړي دا فکر د خپلو ګټو لپاره کاروي او د خپلو سیاسي او مسلکي اهدافو لپاره یې پر مخ وړي، او دغه اهداف بیا په عمومي توګه په مسلکي توګه مبني وي. د عامر رانا په خبره نو ځکه اوس مذهبي ګوندونو او د هغوی سیاسي برخو ریاست باندې دومره اغیز کړی چې د ریاست مذهبي تشخص له منځه تللی، چې له وجې د یوې پرمنه او مستحکمې ټولنې عمومي روایت هم له منځه تللي. د ټولنې عمومي خیګړه په دې کې ده چې د هر کمزوري طاقتور مسلمانانو او غیر مسلمانانو او رشتو پاتو خلکو ته په یو نظر وکتل شي او ریاست د هغوی تر شا ودرېږي. عامر رانا لیکي چې د ریاست نظریاتي فکر زکا دغو مذهبي فرقو او ډلو د خپل اغیز لاندې کړي، چې ریاست هم د غړلې په یو نه یو طریقه د مذهب په نامه د خپل ګټو لپاره کارولې دي.
د مشال ریډیو د سه‌شنبه یا نه ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلي
پلسنی مو بجو
پام کوا
په پا پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په دوو بجو
د مشال راډیوي مجله
په درې نیمو بجو
سروې
په سلور نیمو بجو
په خوست کې د وارداتي برېښنا لپاره د کانکریټي پایو یا ستنو لګولو کارونه پیل شوي، خو ځایي خلک د دغو چارو له کیفیت خوښ نه دي. دوی وایي د بادونو او بارانونو له کبله ممکن ځینې پایې رانسکور شي. بل لور ته د پروژې د پلي کوونکي شرکت انجینران وایي دوی کارونه د نقشې مطابق دي او پایې د غورځولو یا کګېدو ستونزه د غرزېدو یا کګېدو ستونزه نه لري. نجیب الله لوخیل معلومات راکوي.
په خوست کې د څه مودې راهیسې د ټولنیزې میډیا له لارې د برېښنا د کانکریټي پایو پر نصبولو پرله پسې دا نیوکې روانې دي چې قوي نه نصب کیږي او ممکن د باد او طوفان په وجه کږي او نسکوري شي. دوی وایي د دې پایو وزن ډېر دی که اساسي ونه لګول شي له یوې خوا خلکو ته مالي او ځاني زیان پېښولی شي او بل لوري ته به ډېر کله د برېښنا د پرې کېدو لامل شي. په همدې موخه د یکشنبې په ورځ د خوست د والي په ګډون د ولایتي شورا استازو د تخنیکي او فني انجینرانو یو ټیم او یو شمیر مدني فعالانو د پایو د نصبولو له جریان څخه عملا کتنه وکړه. د خوست ولایتي شورا مرستیال جان میر زازی وویل چې
په بعضو زکوټو کې یو متر اتیا سنتي نه دي. د ولایتي شورا خوا کې مونږ ولیده چې الاته د کرچ شګه نه وه ورته په شګو کې. مونږ بیا هم همدې شرکت نه غوښتنه کوو دوی نقشې مطابق دغه کورونه وکړي او که چیرې دغه کورونه ونه کړي مونږ ته د منلو وړ نه دي، حتی ولس د منلو وړ نه دي.
د خوست یو تن فني انجینر حمید شاه هم له شرکت غوښتنه کوي چې د کار د کیفیت د معلومولو لپاره د ټیستونه ترسره کړي تر څو خلک ډاډمن شي چې دا پروژه د مشخصاتو او معیارونو مطابق تر سره شوه ده.
د برېښنا شرکت نو دی اړوند تطبیق کوونکي شرکت نو دا غوښتنه ده چې هغه ځایونو کې چې دوی کار تر سره کړی دي هغه د ټیسټونه تر سره کړي تر څو کاملا په دې موږ مطمئن شو چې دلته پروژه د مشخصاتو او معیارونو مطابق تر سره شوه ده.
بلوري ته د شرکت فنی انجینر لاجوارد منګل وایي چې د دې پایو نصبول د نقشې مطابق تر سره کیږي. د زیاتوي دوی تر دوه کلونو د نصب شویو پایو مسؤلیت پر غاړه لري.
دا کار شمو کړای دی موږ دغه ډیزاین افغانانو کړای دی ولې کاپرو شو په استرالیا کې دی د سمیک دی کمپنی انټرنیشنل کمپنی دی طرف. یو مثال زه تاسو ته ډیر ښه مثال درکوم. دغه د شفخانه سره موږ واښ په خاورو کې وپایا نس کړی و مخالفینو مین ورته کوي د پایا ما څه شو مګر چپا او کګا نس دې نه معلومیږي چې دغه ما څه بعد درست شوی دی.
خو سوري په هندوی حکم خان حبیبي هم چې د اسماعیل خیل او مندوزه ولسوالۍ د حیدرخیل او پړوان سیمه کې د یاد پروژې د کار له سرنګوالي کتنه کول ول
هر هغه پروژې دی اړوند بیکیو احجامو خلاف وی یو سنتي هم خلاف کار کړی وی زما د پاره او زما د ولست پاره دی منلو وړ نه ده. هغه کار به تخریبیږي نو بینان د دې د لا دقیقې چرن د پاره به یو فنی او تخنیکی با شرایط ټیم وکړول سي چې د اسنادو په کتنه د احجامو په کتنه او د ټیسټونو په اجرا کولو سره دا مسله واضحه کی او خپل ولست دا مسله روښانه کی.
خوست ولې د پکتیا په مسیر خوست د وارداتي برېښنا د لیک د بهیر د سرنګواري په باب وویل چې مرکزی حکومت د ولایتي ادارو څخه د لویو او ملي پروژو د نظارت صلاحیت اخیستی دی. د اړوند وزارت وغوښتل چې د دې مهمې زیربنایي پروژې نظارت وکړي او مخکې له دې چې دا پروژه تسلیم شي د یو فني ټیم په واسطه د کمیت او کیفیت وڅېړي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د ممند په شمول د پخوانی فاټا په ټولو های او هایر سیکنډري سکولونو کې له نن څخه د لوبو میلې پیل شوې دي. دا میلې چې د روانې نومبر میاشتې تر 14 نیټې به دوام ولري پکې به د کرکټ، والیبال، فوټبال او یو شمېر نور لوبو ترڅنګ د تقریرونو او نعتونو مقابلې هم وشي. شانواز ترکزه حال راکوي.
د محمد په های او هایر سیکنډري سکولونو کې د ماشومانو ترمنځ د بیلابیلو لوبو میلې نن روانه شوې چې پیل د کوزه محمد په سرکاري های سکول سبحان خور او په غلنۍ های سکول کې وشو. په دې لوبو کې د کرکټ، والیبال، فوټبال او دا شان نور لوبو ترڅنګ د نعتونو او تقریرونو مقابلې هم کیږي چې هر کال د فاټا سیکرټریټ لخوا دا لوبي را جوړیږي. یو ځوان چې د پړانګار وسیدونکو او سلیمان نومیده وی وایي چې هغه نن د کرکټ لوبه ده. خو دې خوشبینو چې هغه به دا لوبه خامخا ګټي.
تر دې ته خو مونږ ډیر زیات خوشاله یو ځکه د انتظار کوو چې کرکټ ټایم کله راځي. هغه ته مونږ ډیر تم یو دا غینه مخکې مونږ په ټیسټ کې سکول کې هغه ته خوشاله یو بل دا بس پړانګار کې وو سپورټ دې سي خسته چا چا ګراوند نه چا دا ټاکړې دی او لا بس د کبي خې ګند بار زغ نشته بس صرف شاري مړی دی او غټه وال ټول گیم کوي او خې ګراوند نشته سپورټ.
د کوزه محمد دوه تو شالم سلونو می د های سکول ماشوم وېسال خان وای چې هغه د والیبال لوبغاړی دی. خو خوښ دي چې هغه د سکولونو نه بهر د صوبي او بیا د ملک په کچ لوب وته هم ووزي.
خوشالي کې سبق سره گیم می نو خو خبره هم وې چې د دې جن موږ کسان راشه د غو کې کنه چې موږ سره لړ شي یا یو اپ دی سره یا بینکونو نه یا پیښور یا لاهور دغه جن کې موږ جنګي ګونو موږ ته کانفیډنس ملو شي.
نو چې کوم محمد دو محمد دو تعلیمي څنګه مشر فرید الله خان سره د وسال خان خبره شریک کړه نو هغه په سمدستي توګه د سکولونو هغه استادانو چې د لوبو لپاره مقرر دي ورته د تکړه ماشومان نمونه راغونډول وویل چې بیلابیل محکمو ته ولیږي.
فیسیلیټیز ورکول کوشش به هم کوو ان شاء الله. دا باقاعدگی سره دا انعقاد چې دا ټورنمنټونه وشي په دې کې به زموږ ښه بچی راوځي او امید ده چې نېشنل لیول باندې به راوځي.
او یاد دې وي چې تر 14 نومبر پورې به دا لوبې جاری وي او په همدغه ورځ به اخیرا نه لوبه کیږي. او دا لوبې نه یوازې د محمدو بلکې د پخواني فاټا په ټولو قبایلي ضلعو کې هم شروع شوي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا.
پرون په سواد کې د باچا خان پونتون لخوا جوړ شوی یو غونډه کې پر مشالونو کتاب پوهانو خبرې وکړې. دا کتاب د مشال ریډیو له هغه خبرونو جوړ شوی چې د باچا خان د عدم تشدد تحریک او د هغه د غړو پر ژوند او مبارزې څرخېده. پوهانو وویل دا کتاب ځکه ګټور دی چې د پښتنو ځوان کلته د هغوی اتلان ورپېژني. تفصیل نیاز احمد خان اورو.
د غونډې مشر میلمه د سواستو آرټ اینڈ کلچر ایسوسیشن مشر عثمان الله سیار په کتاب په تفصیل سره وینا وکړه. دوی وویل چې دې کتاب کې په دریوش اتلانو مضمونونه لیکل شوي چې پکې یو ښځه هم شامل ده.
دا کتاب دومره یو وسیع دی چې په دې کې دا څومره کردارونه دي، په دې یو یو کردار باندې بلا بلا خبرې کېدای شي، سیمینارونه پی جدا کېدای شي. زه د دې هر یو دومره اهم رول او اهم کردار په تاریخ کې پاتې شوی دی، په دغه خپل وخت کې هم او تر اوسه پورې هم چې دا سیب د عبد الاکبر خان اکبر د برصغیر په ازادۍ کې د پښتنو برخه زما د ژوند سره تړلي حالات دی. عبد الاکبر خان اکبر په وړمبي ځل باندې پښتو ادب ته ډرامه راوړي ده.
اونډه کې د سیمې لیکوالانو، شاعرانو او د کتاب لوستونکو برخه واغسته. اونډه کې موجود ډاکټر همدرد یوسفزی چې د پښتو دو افسانو کتابونو لیکوال دی په دغه محل اویل
دا هم شاهین بنری صاحب په خاص خاص استر سر خلق راغستی دغه یو لا خدای خدمتګارانو فوج وا هغه هم دغه سټرکچر وایلنس په اگینست باندې دغه مبارزه وا او دغه مبارزه چې د هغه ناکام نه ده بلکې دغه غو تسلسل داسې را روان دي چې نن موږ په اسکول کې ناسو پاغي خبره کو دا د دې د کامیابی ټول نغټه نه هم دغه چې ورکهونه ده.
د غونډي تابعیا کون کې د باچا خان سکول مشر مهناز اویل چې دوی د مشال ریډیو دغه کتاب د باسون لپاره زکه ټاکلې چې د دې کې د باچا خان عدم تشدد بیانیه په تفصیل سره ذکر شوی.
د دې کتاب چې موږ سلیکټ کړو د بنیادی وجه دا و چې موږ د خدای خدمتګار تحریک چې کم سره تړلی اتلان دی هغه نه د نوې نسل آگاه کو، ځکه چې ډېر معلومات نشته ورته نه زموږ د نوجوان نسل کې د کتاب لوستلو شوق ته. نو بنیادی مقصد هم دا و چې دا خدای خدمتګار تحریک سره چې کم کسان دي کم از کم دا نمونه خو د ماشومان په دې عمر کې هم زده کی او نور چې نوجوان نسل دی هغه لپاره په بیس هم سوغلی.
د غونډې په اخر کې ویل شول چې دغه رنګ د پښتو په چاپ کتابونو به د بحثونو لړۍ جاری وي او پښتو کې د کتاب لوستلو او لیکلو شوق به ادارې لپاره به هڅې جاری ساتل کیږي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
اوریدونکو د خبرونه د پای شي بي دي د خبرونو لنډیز عبدالحی کاکړه اورو.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژه به په سیمه کې د کار روزګار ګڼنه کې پیدا کړي. نوموړي نن د چین په شنګهای ښار کې د درامداتو نمایش پرانیست غونډې ته وویل. د سیپک پروژه له لارې به د پاکستان او چین ترمنځ فاصلې کمې شي. په شنګهای ښار کې نن د شاوخوا 130 هیوادونو د کمپنیو یو لوی تجارتي نندارتون پیل شو. د پاکستان د بشري حقوقو سازمان د حکومت او طریقې له بک ترمنځ شوي تړون غندنه کړې ده. د اکتوبر په 1 نیټه د سپریم کورټ لخوا د مذهبي توهین په تور د زندانی آسیه بیبي د بې ګناه ګرځولو وروسته تحریک له بک د دې فیصلې پر ضد د درو ورځو پورې په ټول پاکستان کې پر تشددونو ځای وکړ. وروسته د حکومت او طریقې له بک ترمنځ تړون وشو. د شمالي وزیرستان چارواکي وایي د تخیل او تحصیل د زوی سیدګي سیمې د کډوالو واپسي به له پیلوي چې له افغانستان د وزیرستان کډوالو بل پلاو شروع شي. چارواکو یې ګڼه وخت مشاله لیدل په بیر ملکي د تحصیل شوي کډوالو د آزاد تګ راتګ لپاره پوښتنه لیکونه استولي. د افغانستان د امیر وخت وزارت وایي نن په 14 ولایتونو کې د پولیو ناروغۍ پر ضد مهم پیل شوی دی. دا وزارت وایي په دې کمپاین کې به 5 میلیونه او 3 لک ماشومان ته واکسین ورکړل شي. د افغانستان په شمال کې افغان فوج وایي چې په بغلان ولایت کې د وسلو حفاظت عملیات پیل کړي دي. په شمال کې د امنیتي ځواکونو ویان د ګرمن حنیف فضایي پر ناوخته مشاهدو ټول له مهال د بغلان ښار لاندې پورې سیمه کې هوایي مځکني عملیات پیل شوي چې د مخکې څلور وسلوات وژل شوي دي. امریکا لخوا پر ایران تازه بندیزونه چې ولسمشر ټرمپ تر ټولو سخت بللي عملي شوي دي. بندیزونه د ایران انرژي، بحري بیړیو، د بیړیو جوړونې د صنعتونو او د مالي څانګو پر ضد دي. د ایران استخباراتو وزیر محمود علوی دعوه کړې چې د ایران لخوا په ډنمارک کې د یوه اپوزیشن فعال غړي د وژلو ادعا شوی پلان د اسرائیل سازش دی چې د تهران او اروپایي ټولنې ترمنځ سرکار خراب کړي. علوی نن د ایران سرکاري ټلویزیون ته وویل چې د پلان شاته سیکونی رژیم لاس لري. په هغه نور تفصیل ورنکړ.
د خبرونو لدی لنډی سره اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته ورسېدې. تاسو کولی شئ په همدې څپو د دیوا رادیو خبرونه واورئ. زه هارون بچا په هټه کړلو زموږ تخنیکي امکان ساکرنګري چې تاسو ضرورت پالو.